شپږ بجې شوې. احمد چې بریم تاسو د راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربا. السلام علیکم. په پکتیا او خوست ولایتونو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د وسلوالې شخړې په نتیجه کې د مرشوب لري راپورونه ورکړل شوي دي. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په ډنډ پټان او د خوست ولایت په علي شیرو ولسوالۍ کې دغه وسلوالې شخړې نن سهار وختي پیل شوې. د طالبانو د دفاع وزارت ځینو سرچینو لا ازادي راډیو سره خبرو کې د لښ تر لښ نو لس پاکستاني سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. وی امنیتي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د پاکستاني او ملیشیا سرتیري وشل شوی او نور ټپیان دي. وړاندې په خبرونه کې د دې جزئیات ترکو او د پاکستان د لوري له ادعاو مهم خبرو. نن سهار د ریختر په کچه 4.1 درجې زلزلې د کندهار ښار او شاوخوا سیمې ولړزولې. د طالبانو له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویلي دي چې دې زلزلې د کندهار په مرکز او شاوخوا سیمو کې زیانونه نه دي اړولي. همدې ادارې په یو بیان کې وویل چې په سپین بولدک، شورابک او معروف ولسوالیو کې د زلزلې زیانونو په اړه لا هم څېړنې روانې دي. د زلزلې مرکز د سپین بولدک ولسوالي په شمال ختیځ کې په 30 کیلومتر کې تر مځکې لاندې 10 کیلومتر ژور سیمه یاده شوې ده. په کابل کې د وی چاودنې په نتیجه کې د لښ تر لښه څلورو ملکیانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زادران نن وویل چې دغه چاودنه شیخ زاید روغتون ته څیرمه شوې چې څلور ملکیان برسیرن ټپیان شوي دي. د هغه په وینا تر پیښې وروسته د طالبانو پوځیان سیمې ته رسېدلي او څیړنه پیل شوې ده. د طالبانو یوې عمده مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې نن په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر امنیتي قراول د دوی په حمله کې د یو قمندان په ګډون 10 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د اسرائیل پوځ وایي نن سهار وختي دغه میزایل مخه ونیوله چې له یمن څخه توغول شوی و. تر دې یو ورځ مخکې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سنا ښار باندې تازه هوایي حملې شوې وې. نن سهار د بیت المقدس په ځینو برخو کې د خطر زنګونه وکړنګول شول او د اسرائیل د پوځ په وینا د هغه توغندې مخه ونیول شوه چې له یمن څخه د اسرائیل پر لوري توغول شوی و. د جمعې په ورځ پر سنا ښار یو لړ هوایي حملې وشوې چې حوثي یاغیانو د امریکا او برېټانیا د تهاجم کار بللی و. خو هم معلومه نه ده دغه حملې چا کړې وې. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا د دغو هوایي حملو په باب تبصره نه ده کړې. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې یوه ایټالوي خبریاله چې ال فایلو ورسپانې ته کار کاوه او د دسمبر پر 19 په تهران کې نیول شوې وه د پولیسو لخوا توقیف ځای ته استول شوې ده. دغه وزارت پرون وویل چې سیسیلیا سالا چې د خبریالۍ کاري ویزه یې درلوده د ځینو مرکو لپاره ایران ته تللې وه. تر اوسه معلومه نه ده چې پر دغې خبریالۍ څه تور لګول شوی دی. د ایټالیا یو خبري اژانس انسا راپور ورکړی چې سیسیلیا سالا د ایون زندان په یوه جلا خونه کې ساتل کیږي. په دغه زندان کې تر ډیره د ایران د رژیم سیاسي مخالفان بندیان دي. د اژانس خبر له مخې سالا ته تر اوسه دوه وارې د ټیلیفون کولو اجازه ورکړل شوې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی ویلي چې دغه قضیه څاري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې د نننۍ جګړو په اړه جزئیات ترکو. د پکتیا د ډنډ پټان یو اوسیدون که ازادي راډیو ته وویل
جنگ لومړی د ډنډ پټون ګمرکاتو شاوخوا د کومې سیمې پستې چې د ستیو خو ته نږدې د دغه ځایونو نه شروع شوی.
د خوست علي شیرو ولسوالي سره هم پر پوله نشته شوي.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلي کې چې کورونا خالي کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو غږ کړی چې پر افغان ښځو لګېدلې بندیزونه لرې کړي.
زه د یو افغان نجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پرېکړو او اعلامیې خپره کېدو څخه ډېره زیات خوشحاله کوم ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي.
او په کندهار کې یو افغان شخصي شوبن جوړ کړ.
دلته دا بغواش تر راغلی نو اولادونه هم راوستلی دي. یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو لپاره چې سړی راولي رقم رقم حیوانان شته.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو دفاع وزارت ویل ډیورنټ کرشي ته نشتې پر هغه مرکزونو پټنځایونو انتقامي بریجونه کړي چې له هغه ځای په افغانستان کې بریجونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت وی سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې لښ تر لښ نولس پاکستاني عسكر د دوی په بریتونو کې وژل شوی دی، خو پاکستان بیا یوازې د خپلو دریو سرتیرو د ټپ کېدو خبره منلې ده. د پاکستان پوځ ویلي چې دوی د دغو بریتونو ثواب ورکړی او لښ تر لښ 15 خوارج او افغان طالبان یې وشلي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې
د طالبانو دفاع وزارت وایي ډیورن کرښې ته نږدې پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې په ټکو یې وړاندې ترې پر افغانستان بریدونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې لږ تر لږه 19 پاکستاني عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي دي. ازادي راډیو ته د پاکستان د پوځ د سرچینو په حواله د رسیدلو معلوماتو په اساس پاکستان ادعا لري چې د طالب ځواکونو له پوستو څخه په کورمې او شمالي وزیرستان باندې په څو سیمو بریدونه شوي. د پاکستان د پوځ د ایداو په اساس بهرني وسلوالو چې دوی ورته د خوارج نوم یاد کړای د طالبانو له پوستو په استفاده د پاکستان په خوره بریدونه کړي. د پاکستان پوځ ویلي چې دوی د دغو بریدونو ځواب ورکړای او لږ تر لږه 15 بهرني وسلوال یا افغان طالبان یې وسلي. پاکستان یوازې د خپلو دریو سرتیرو زوبلیدل تایید کړي. اخوا تر دې مخکې سهار وختي د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی و چې د افغانستان جنوب ختیځ ډیورن کرښې ته څیرمه د دوی په ټکو شریرو عناصرو او د هغوی د ملاتړو پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې پر دغه هیواد یې بریدونه تنظیمول. په خوست او پکتیا ولایتونو کې د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو ازادي راډیو ته وویل دا نښتې د شپې له 3 بجو راهیسې پیل شوي او ادعا کوي چې د ډیورن کرښې ها غاړې 19 پاکستاني پولیساتو ته یې مرکزوب لاړولې او د دوی ګڼې پوستې یې تخریب کړي دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د دغو نښتو له امله د ډنډ پټان ولسوالۍ په شپولې سیمه کې 3 ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پټون ګمرکاتو شاوخوا د کومې سیمې پستې چې د دېو خو ته نږدې د دغه ځایونو نه شروع شوی بیا ان پورې شپولې سیمه او ته یخته وغځېدو. په دې کې د پاکستان لخوا کوم اون روغلی د سهار لمانځه پر وخت په یو جومات نه غورځېدلی 3 کسان کوچیان شهیدان شوي او 15 زخمیان دي. اوس هم د مقبلو سیمې طرف یو داسې یو نیم داس کېږي، نو حالات د مقبلو سیمې طرف داسې دي چې یو څه ترنګلې دي.
خو په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له طالبانو ځواکونو یو تن ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سوي شمیر 8 تنه وخود او وی ویل چې وزل سوي ټول خز یو ماشومان دي. ازادي راډیو نسی کولای په خپلواک ډول د مرګزوب لپاره دا بیلابیل اداوي تایید کړي او تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان هم د مرګزوب لپاره خبرونه نه دي تایید کړي. بلخو د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې هم د صادقو کورکی او لینډر او کلیو کې چیرې چې جګړې روانې وي خلک د خپل سیمو پرې خودو ته اړسوي دي. د دې ولسوالۍ د یادو سیمو دوه اوسیدونکو خلیل رحمان او نوري افغان ازادي راډیو ته وویل
دا غپی خا د شپې له 3 بجو او 10 دقیقو تقریبا داسې وحپی خشوه تر کې سهار پورې دوام درلود. ځنی او ملي تلفات نه دی راولي خو د سیمې خلک د سیمې نه وتلې دي، یعنی په سلو کې تقریبا 90 کاډي وتلې دي.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلي کې چې مثلا کورونا خالی کوي. دغه څلورو قومونو خلک ټول وتلي دي، دغه سهار پورې تر اوسه پورې روان دي وتلي دي. کورونو کې که یو نیم کس چېرته پاتې وي هغه هم چګ غره کې ناست دي. د کورونا ټول خالی شوي دي او خلک دغه سره وتلي دي، لکه خلک دغه سره وتلي دي چې ځان سره نه دي راخستي. ځینو خو موټر نه درلودل په خو باندې روانو او ځینو بیا موټر درلودل په موټرو کې را وتلي دي.
د خوست او پکتیا ولایتونو د اوسیدونکو په خبره د کرخي پوګدو کې لا هم دینو سیمو کې د ډزو غګونه اوریدل کیږي. د ډیورن کرخي پوګدو یا ورته سیرمه د نخټو دا راپورونه ورستله هغې دي چې درې ورځې مخکې پاکستانی پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمد الله فطرت په خبره د خزو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووزل او شپږ نورې چاپیان کړل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ سازمان یونیسف ویلي 40 تنه ماشومان هم وزل وژل سوي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وړاندې خبرداري ورکړی و چې د برمل د بریت غچ له پاکستان اخیستل کیږي. پاکستان د دې حملې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت دغه اداوې رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نشته. د یادونې ده چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د پاکستاني هوایي ځواکونو برید ته افغانانو او د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون ګڼو بشري سازمانونو هم خبرګونونه ښودلي دي.
رویټرز اژانس د ډیورنډ له کرښې سره د جګړې په اړه په خپل راپور کې لیکلي دي چې کله د طالبانو د پوځ له ویاند عنایت الله خان رسمي څخه پوښتنه وشوه چې ستاسو په بیان کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، مطلب مو دا دی چې د پاکستان خاوره مو وشتلې ده؟ د په ځواب کې وویل موږ دا سیمې د پاکستان خاوره نه ګڼو، هغه د ډیورنډ فرضي کرښې پورې غاړه سیمې دي. د پاکستان پوځ بیا په یو بیان کې ویلي دي چې تیره شپه د دوی په وینا فتنه خوارج شل 15 کسانو غوښتل چې د افغان طالبانو له پوستو استفاده وکړي او د کورمې په سیمه کې د پاکستان خاورې ته ننوځي، خو د پاکستان امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې کسانو تر مخنیوي وروسته نن سهار وختي خوارجو او افغان طالبانو په ګډه د پاکستان پر پوستو د درنو وسلو بریدونه وکړل چې پاکستاني پوځیانو ځواب ورکړ. په بیان کې ویل شوی دي چې د پاکستاني پوځانو د برید له امله تر 15 ډیر افغان طالبان او فتنه خوارج کسان وژل شوی دي. پاکستان فتنه خوارج تحریک طالبان پاکستان ډلې ته وایي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د دسمبر 28مه ده. د 2014 کال د دسمبر 28مه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو جګړه په رسمي ډول ورسته له 14 کلونو پای ته ورسیده، او په کابل کې امریکایي ځواکونو د یو لړ مراسمو په ترڅ کې خپل بیرغ کوس کړ او له دې سره محارب پوځیان له افغانستانه ووتل. خو محدود شمیر امریکایي او د یو شمیر نورو هیوادونو عسکر د 2020 کال د اگست تر اخیره په افغانستان کې پاتې شول، چې بیا د دوی د تړون لمخې دغه پوځیان هم له افغانستانه ووتل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر شزو د لګول شویو محدودیتونو د لری کولو غوښتنه کړې. یاد شورا د افغانستان په تړاو په خپل اعلامیه کې پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جونې وای چې دا ډول اندیښنې دوی ته هیله پیدا کوي. جزئیات ته سنا کاکړ پراپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه ژر تر ژره لرې کړي. یاد شورا د جمعې په ورځ ناوخته د دسمبر په 28مه د افغانستان په اړه په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاویه یونما او د یاد سازمان د سرمنشي د ځانګړي استازي له کار څخه د ملاتړ په څرګندولو پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د غیزو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د طالبانو د هغو په لپسې سیاستونو او کړنو د منفي غیزو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې په ټوکې د ښځو او نجونو بنسټیز بشري حقونه او ازادۍ محدودوي، او په دې توګه د افغانستان او د افغانانو د سولې، ثبات او پرمختګ مخه نیسي. د امنیت شورا غړو له طالبانو وغوښتل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون او په شخصي او دولتي طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په ګډون دا تګلارې او محدودیتونه ژر تر ژره لرې کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اعلامیه کې د مطرح شویو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې په افغانستان کې ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت، ترهګرۍ سره د مبارزې پر اړتیا، د کوکنارو د کمیدو د دوام لپاره د بدیل کښت په برخه کې ملاتړ، او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ملګرو ملتونو مهم رول دوام ته هم اشاره شوی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جونې او میرمنې د دې ترڅنګ چې په دې برخه کې یوازې د اعلامیې خپرول کافي نه بولي، د میرمنو وضعیت ته د ملګرو ملتونو پاملرنه هیله بښونکې بولي. د کابل یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو افغان نجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پریکړو او اعلامیې خپره کېدو څخه ډېر زیات خوشحاله کوم، ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي او نه غواړي چې د افغان نجونو امیدونه له منځه ولاړ شي.
خو زیاتوي چې د دې اعلامیو تر څنګ نړیواله ټولنه باید عملي اقدام هم وکړي. د ښځو د حقونو فعاله لیلا بسیم هم په افغانستان کې د ښځو د بنسټیزو حقونو د ترلاسه کولو او د طالبانو په تګلارو کې د بدلون راوستلو لپاره یوازینی لار پر دوی د فشارونو زیاتول دی.
تغییر روی کرد طالبا د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تګلارو د بدلولو لپاره کورنۍ او بهرني فشارونو ته اړتیا ده. دا فشارونه امکان لري اقتصادي وي یا ډیپلوماتیک فشارونه. که طالبان احساس وکړي چې دا فشارونه د دوی د مشروعیت په برخه کې اغیز لري، امکان لري چې زموږ ځینې غوښتنې ومني. ممکن است که بر بعضی از خواسته های ما تن بده.
د ملګرو
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې ورې د تخنیکی ستونزې له امله مو ونه شوای کړی چې دغه راپور په بشپړه توګه تاسو ته خپور کړو. خو له ازادي راډیو سره اوسي دمګړی به مو د کرکټ له ډګره خبر کړو. د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د ټیسټ لوبې دریم ورسته. زیمبابوې 568 منډې جوړې کړې دي. د دې په ځواب کې افغان لوبغاړي بیټنګ کوي. تر دې دمه یې 349 منډې جوړې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان له حشمت الله شهیدی 113 منډې جوړې کړې دي او لا هم نه دی سوځېدلی، او رحمت شاه 116 منډې جوړې کړې دي او لا هم بیټنګ ته ولاړ دی. د افغانستان لخوا علامه محمد غزنفر د زیمبابوې دوه وکټې او نور زادران او ظاهر خان یوه یوه وکټې اخیستې. البته دا د بلې ورځې خبر ده چې زه تاسو ته وایم چې دوی څو وکټې اخیستې دي. دغه نورې وکټې به هم له تاسو سره شریکې کړم چې د زیمبابوې ډېرې وکټې چا واخیستې. نوید زادران دوه، عمرزی یو، علامه محمد غزنفر دری، ظاهر خان دوه، ضیاءالرحمن دوه، عبدالملک او حشمت الله شهیدی هم بالنګ کړی وو او کومه وکټه یې نه وه اخیستې. او د زیمبابوې لخوا چې تر اوسه پورې کوم بیټنګ شوی دی د هغه په سلسله کې خو مو د دوی د افغانستان لخوا چې کوم بیټنګ شوی دی دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. د زیمبابوې دوو بالرانو مسربانی یو وکټ اخیستی ده او ګواندو هم یو وکټ اخیستی ده. د افغانستان لخوا سریق الله عتل او عبدالملک په پیل کې جرجر وسوسیدل او اوس رحمت شاه او حشمت الله شهیدی بیټنګ ته ولاړ دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي نن سبا تر بل هر وخت زیات ماشومان یا د شخړو په ساحو کې ژوند کوي یا هم په جبر بې ځایه شوي دي. دغه بنسټ نن په یو راپور کې اټکل وکړ چې شاوخوا 3.3 میلیونه ماشومان د شخړو په ساحو کې ژوند کوي، چې دا د نړۍ په کچه په هرو شپږو ماشومانو کې یو تن دی. د دغه بنسټ د راپور له مخې د شخړو په ساحو کې د دیره ماشومانو شمیر نږدې دوه برابره شوی دی، چې په 1990 کلونو کې له 10% څخه اوس 900% ته رسېدلی دی. یونیسف وایي ماشومان لا هم وژل کېږي، ټپیان کېږي، له ښوونځیو بې برخې کېږي، اساسي واکسینونه نشي ترلاسه کولی او له سخت خوارځواکۍ کړیږي. یونیسف وایي 2024 کال د شخړو په ساحو کې د اوسیدونکو ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. د یونیسف راپور وایي د 2023 کال تر پایه د شخړو او تاوتریخوالي له کبله د بې ځایه شویو ماشومانو شمیر 23,200,000 ته رسېده، خو د 2024 کال تر پایه دغه شمیر د دې لپاره زیات شوی چې د هیتی، لبنان، میانمار، د فلسطینیانو د قلمرونو او سودان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې شخړې زیات شوې دي. البته روانه اونۍ چې تیره اونۍ چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې پاکستاني الوتکو کومه بمباري وکړه، په هغه کې هم د ملګرو ملتونو په وینا 40 ماشومان وشل شول. اوس یو نړیواله مسله راخلو. د نړیواله مسله مو دا ده چې په د روسیا او د اوکراین په ارتباط ده، چې د روسیا او اوکراین په یو بل باندې تورونه پوری کړی دي چې د ډرون الوتکو بریدونه زیات کړی دي او د یو بل خاورې وشتلې ده. په دې اړه جزئیات د په دې راپور کې
د روسیې پوځ ویلي د هغه څه دفاعي کړې چې پر غنو سرحدي ساحو د اوکراین د بی پیلوټو الوتکو حمله بلل سوي دي. خو د اوکراین پوځ ویلي د روسیې 15 بی پیلوټ الوتکې چې په جنوب کې میکولایف ساحه په نښه کړې و شنډې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د روسیې د هوایي مدافع دستګاو تیر شپه 45 بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې، چې له دې جملې 28 بی پیلوټ الوتکې په روستوف، ولس په ورونج او یولس پر بلګرود ساحو نسکوري کړی سوي دي. چارواکو ویلي چې په دغو ساحو کې د یو کلي دوه اوسیدونکي د یوې چاودنې پر مهال ټپیان سوي دي. د روسیې دغه اداګانې په مستقل ډول تایید سوي نه دي. بلخوا د روسیې لخوا د یوې اشغال سوي سیمې چارواکي په ټلګرام کې لیکلي په هغه څه چې پر یو موټر د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې حمله بلل سوي څلور کسان ژوبل سوي دي. دغه چارواکي په وینا دغه حمله د اوکراین د خرسون په نووا کاخوفکا ښار کې چې د روسیې لخوا اشغال سوی نن سهار سوی ده. د خرسون په میکولایف کې چې د اوکراین په کنټرول کې د محلي والی ویتالی کیم په ټلګرام کې لیکلي چې نن سهار د روسیې د وی بی پلوټ الوتکې په حمله کې د استوګنې د 15 منزله ودانۍ چت او د وی تجارتي ساحې ځینو برخو اور اخیسته دی. د اوکراین هوایي ځواک وایي چې تیره شپه د روسیې 15 بی پلوټ الوتکې ټولې پر میکولایف سیمه نسکوري کړې دي. د میکولایف والی ویتالی کیم ویلي چې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل د 2022 لدی کال په فبروري میاشت کې پیل شو چې لا هم ختم سوی نه دی. په همدې حال کې شکونه زیات سوي چې د آذربایجان د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې ښایي روسیه لاس ولري. په دې الوتکې کې 18 کسان سپاره وو چې تیره چهارشنبه د قزاقستان پر اقتاو سیمه نسکوره سوه او په نتیجه کې 38 کسان مړه او 9 نور ټپیان سول.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر زرګران وایي د سرو زرو د پلور او پیر بازارونه سړه شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د سرو زرو د بیو د لوړېدو او د خلکو ناسم اقتصادي وضعیت ته په اشاره سره دوی دا خبره وکړه چې د کار خوندې نه ده پاتې. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر زرګران وایي د سرو زرو د بایو په لوړېدو په بازارونو کې د پیر تقاضا هم کمه سوې ده. د بلخ ولایت اوسیدونکي او په مزار شریف ښار کې د یوې زرګرۍ خاوند فردین ازادي راډیو ته وویل چې د سرو زرو بیه د تیرو شپږو میاشتو په پرتله نسبتا لوړه سوې ده. د سرو زرو د پلور او پیر د بازارونو د سړېدو په اړه وویل
هر ګرام سرو زرو کې له 3 تر 3.5 توپیر راغلی. د خلکو وسه هم د جمهوریت په پرتله ټیټه ده، ځکه خو زموږ د پلور کچه هم کمه ده.
د کابل ښار اوسیدونکی او د یوې بلې زرګرۍ خاوند فیصل هم د سرو زرو د بایو لوړېدو او د بازارونو د سړېدو خبره کوي.
هغه وخت کې سرو زرو 300 روپۍ او 100 ګرام سرور زره 200 روپۍ ده. سرور زره 200 سرور زره 300 ډالر روپۍ حساب باندې دی. وژنم دا هم چې تاثیر لري نور بازار په حساب باندې خوشم نه ده. زیات بازار نه شته په کم خرې چې حساب ته بدله یو شی شي کوي راځي خاطر ده چې کم درازي د کفخا په سیر باندې بازار نشته ده. څنګه چې اوړي کې په اوس مهال بازار لګ راوی چې ساده کمزورې شوی ده.
دا سرګران وایي چې نو هغو کسانو چې مخ کې سر زر پیرلی وو اوس تخپل ورزنه یو لګښتونو د برابرولو لپاره یې پلور ترسبي او چې د سرو زرو د پیر نیت لري د بایو د لوړوالي او بيوسي لامل اخیستو تزر نه کوي. د ګولډ پرایس وی پانی د معلوماتو لمخې چې په ځانګړي توګه په نړۍ کې د سرو زرو ورځنۍ بایې چاري د 2040 کال د دسمبر په 20مې د هر اونس سرو زرو بایې کابو 2640 ډالر خوده لري او د دغه وی پانی د 13 شپږو میاشتو د معلوماتو لمخې بیا د جون میاشتې په ورستیو کې د هر یو اونس سرو زرو 2320 ډالر خودل سبب ویل کیږي چې د سرو زرو د بایو لوړیدل او ټیټیدل ډیر وخت د ډالرو په بایو پورې تړلې دي. په افغانستان کې خلک په ځنګړي ډول د ودونو کوزدو او محفلونو لپاره سر زر ډیر اخلي، خو د افغانستان د سرو زرو په بازارونو کې د بایو وسنې لوړې کچې یو شمیر افغانان اندیښمن کړي دي. د بامیانو ولایت اوسیدونکي عباس چې 2.5 کاله له کوزدي کیږي وایي د واده نیت کړی و، خو په خبره یې کله چې د سرو زرو لوړو بایو خبر سو وایي زنده و.
به خاطر خرج مصارف و زیاد و همچنان بیکاری که پیش آمد و تا حال نتونستیم که
در دیرو لگشتونو او بیکاری لکبل می واده و زندید زکر نمی سوای کولی چه در واده لگشت پرا کرم. زما اندیشنه داده چه لیوی خوا بیکاری ده بل لوری تا در سرو زرو بایل واده سویده که سرزر نوی نه انجلی واده منی او نه هم د انجلی کورنۍ.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله چې تازه واده کړای وایي د واده او سرو زرو د لګښتونو لامل د خپل ځمکو پلور تاړ سوای دی.
ما خپلم د تلا د پاره پیسې په پور غوښتی د خپلوانو ملګرو نه، خو وضعیتونه دغسې دي، اقتصادي وضعیت ټول خلکو خراب دی،
نرخونه خو بېخي جیګ دي، نو وس ورته نه وه، پور هم چا نه ورکوه، اقتصادي وضعیتونه هم دغسې خراب دي، بیا هم ورته ځمکه خرڅه کړه.
له دې سره یو شمېر هغه ښځې چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال یې دندې درلودې، خپلې یو اندازه پیسې به یې د ګڼو خصوصا سرو زرو پیرلو ته سپما کولې. دوی وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دندو لرې شوي او اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نسي کولای چې ځان ته سره زر یا نور ګاڼه واخلي. له دې ډلې مرسل ازادي راډیو ته وویل
در شرایط فعلي طلاق خوب بر نرخش بالا رفته، بعد از اینکه ما بیکار شدیم طلاق خریداری نتوانستیم، د سرو زرو بیه ډېره لوړه شوې، له هغه وروسته چې زه اوس کار شوم بیا مې سره زر ونوش اخیستلی. مخکې مې چې دنده درلوده یو اندازه تنخواه به مې سپما کوله او سره زر به مې پرې اخیستل، خو اوس شرایط داسې دي چې نور سره زر نشو اخیستی.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د شنبې د ورځې یعنی د دسمبر د 28مې د معلوماتو له مخې د کابل په بازارونو کې د یو ګرام قطري عیار سرو زرو بیه 15,950 افغانۍ، د یو ګرام سنگاپوري عیار سرو زرو بیه 4,900 افغانۍ او د یو ګرام عربي عیار سرو زرو بیه بیا 4,850 افغانۍ ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي کچه راټیټه او د بیکاریو کچه لوړه سوې ده. په افغانستان کې ډیری ځوانان له بیکاریو سره مخ دي او د خپلو ودونو د لګښتونو په ځانګړي ډول خپلو کوزدنو یا نامزادانو ته د سرو زرو د پیرلو لپاره د پیسو پیدا کولو او کارموندنې په موخه آن په ناقانونه لارو او سختو کړاوونو نورو هیوادونو ته کډوال کیږي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
دا ازادي راډیو د خبري مجلې په ورستیو کې کندهار ته مخه کوو. هلته یو کس په خپل شخصي لګښت روبن یا باغی وحش جوړ کړی. دغه روبن چې د 300 امریکایي ډالر په لګښت جوړ شوی، شل ډول وحشي حیوانات او مرغان لري. د مسولینو په وینا هر ورځ لسکونه کسان د روبن لیدو ته ورسي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د وسپنیزو پنجرو شاته ولاړ لسګونه کسان چې ډیره برخه ځوانان او ماشومان دي، د دوو کوچنیو او سپین رنګ ښکلو زمریانو ننداره کوي. په کندهار ښار کې د وحشي ژوو او مرغانو دا ځانګړی تازه پرانستل شوی ژوبڼ د دې ولایت د اوسیدونکو لپاره د تفریح فرصت برابر کړی دی. د کندهار ښار د 15 ناحیې اوسیدونکو سید محمد هغه د خپل اولادونو سره یو ځای د دې ژوبڼ لیدو ته راغلی دی. دی وایي د ژوبڼ ننداره یوازې د تفریح لپاره نه ده، بلکې اولادونو ته د حیوانات په اړه د معلوماتو ورکولو یو غوره موقع ده.
دلته دا بغواش ترغلی نو اولادونه هم راوستلی دي، یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو لپاره چې سړی راولي، رقم رقم حیوانان شته، د کوچنیانو لپاره سړی ورښکار کولی شي، لیدلی شي کوچنیان ولې په موبایلو په دغو کې لیدلی دي، مخامخ یې نه لیدلی، نو ډېر ښه ځای جوړ کړی دی. تفریح د کوچنیانو لپاره ډېر ښه ځای دی چې سرمایه گذاري وکړي پر داسې ځایو باندې، تفریح ځایو باندې چې یو خو ډېر جنگ ځپلی هیواد دی چې خوشحالي وشي نه تر ډېر حده، نو چې داسې ځای نه جوړ شي هم به کوچنیان راتللی شي هم به غټان راتللی شي، یو هغه ذهني آرامګاه وي، ذهنونه بیا آرام شي.
دا باغیواش په ځانګړي ډول د ماشومانو او ځوانانو لپاره د ساتیري یو مهم ځای ګرځېدلی دی. د کندهار اوسیدونکو وایي په دې ښار کې دولتي پارکونه او نور تفریحي ځایونه کم دي. دوی د شخصي هڅو له لارې د دغه ډول تفریحي او معلوماتي ځایونو جوړېدل استایي.
دغه ځای صاحب کور ودان زموږ تاسو وطنوال ته شته تفریحي ځای جوړ کړی، دا اوس تو ګور دوی نه مختارشت انسانان دي مخلوق تي ورته راځي، انا دلته دغه شان دي رقم شهید تسته زخپل بس په دغه منطقه کې مدلی یو څه نور داس ډیر نجیم دي څه غوښه مړی دا ورته راغلی.
دولت څخه موږ دا هیله لرو چې بس په ما پول په اربول سوالی کې معنا دا چې یو ځای د تپری جوړ شي چې هر شی دا خو بغواش دی بل شي د پاره دی بل شي یو بل شي.
د کندهار ښار په درې مناهي کې جوړ شوی دا جوبان د جی محمد قاسم په نوم یو سوداګر د 300,000 امریکایي ډالر په لګښت جوړ کړی چې شاوخوا شل ډوله وحشي حیوانات او مرغان لري. دا غو پوینا غواړي جوبان پراخه ور سره پڅنګ کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړي.
ایوانان خو تقریبا 15 شل رقم ایوانان دلته موږ لرو. ډیر سیلانیان چې د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه راځي، دا نور ورځې هم راځي خلجه د جمعې ورځ او د جمعې په شپه باندې راش ډیره. او د غلرم ګرد واشي ایوانان لرم خو دا وسه کم دي، تقریبا شل رقم دي، تر 15 رقم یې رسوم. ځکه چې موږ ځای چې یو د جوړېدو په حالت کې ځایونه نه جوړ د کوم ایوانان ځایونه جوړیږي هغه ورته راوړو.
د دې جوبان ډیره برخه حیوانات له نورو سیمو او بهرنیو هیوادونو څخه راوړل سوي دي. د جوبان د مسولینو په وینا په افغانستان کې د یو شمیر وحشي حیواناتو نسل د ختمېدو له خطر سره مخ دي، او د دې ډول جوبانونو جوړېدل د حیواناتو د ساتنې او نسل د دوام لپاره ګټور بلل کیږي.